عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
گسترش ویروس کرونا بسیاری مردم تابعیت دار را به کشور ساخت. این ویروس دامنگیر مهاجران، مسافران و محصلان افغانی که در کشورهای دیگر بودند شده است. تازه شمار زیادی از افغانها که برای تداوی و کارهای دیگر به هند، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر رفتند، گیر ماندند. آنها از تمام شدن پولشان، نبود جای برای بودواش و از بی سرنوشتی کامل شکایت دارند. دا از ادریادو درنو آوریدون که در عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تا خرقل است. زه حسیب الله تلاش در عبیدالله عبیدی پا تخنیکی هم کرده در دیونه در عدالت و لفظت سرد مبارزی خبرونه تاسو تا برنده کبم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 لاشار پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0700-992-2540. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-922-255 او 0-99-40-15-40. د عدالت او لفظت سره د مبارزې خپرونې د دېونې موضوع په نورو هیوادونو کې د افغانانو ګیر پاتې کېدو ستونزو او د هغوی غوښتنو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند ادارې د هوایي ترافیک مشر غلام معصوم معصومی او په ولسي جرګه کې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي آرین یون له موږ سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، موږ هڅه وکړه چې په خپرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه هم مسؤول کس و لزان سره ولرو، خو له بده مرغه دوی حاضر نشول او بلابل دلایل عمله ونه غوښتل چې په خبرونه کې ګډون وکړي. په صورت تاسو درنو اوریدونکو کولای شئ چې د خبرونه د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې، پوښتنې او نظریات شریک کړئ. خوب یو څه به بل باید اضافه کړم، هغه ده چې موږ د کرونا ویروس د وقایوي تدابیرو د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره د وقایي تدابیرو په درشل کې د خپرونې میلمانه د ټلیفون په کرخه لرو او دوی مو سټډیو ته نه دي راغوښتي. پیل به له ښاغلي یون څخه وکړو. اغلی یون، خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما وویل، ډېر افغان مسافر په بیلابیلو هیوادونو کې لاغې ډلې په هند، پاکستان، ترکیې، په دوبۍ کې هم ګیر پاتې وو چې یوه جوپه یې راورسېده، دوی افغانستان ته راغلل. په دې اړه باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله، سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې چون موږ د مواصلات و مخابرات د کمیسیون کیو، نو اکثره خلک موږ سره په تماس کې دي، مخصوصا د هند او د کرخې ډیورند د فردي کرخې هغې غاړه ته چې کوم افغانان بند پاتې دي، دوی ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د هند نه هغه مریضان چې تداوی دپاره تللي وو اول ته اوس بند پاتې، یا ته هغه دوی چې سره چې څه پیسې وي هغه هم خلاصې شوي دي او دوی ډېر په بد حالت کې دي. خو بدبختانه حکومت یو مشکل دا ده چې دوی یو خصوصي شرکت ته کامیر دی هغه ته د پروازونو اجازه ورکړي چې لاړ شي هلته او دغه مسافرین انتقال کړي چې بدبختانه یعنی یو طرف نه هغه سره پیسې خلاصې شوي او د بل طرف نه هغه ټیکټ چې په یو نیم سل ډالر وو هغه اوسین 1500 ته پورته کړی دی. سره د دې چې زموږ د کمیسیون غړي د حکومت سره په مخصوصا د هوانوردۍ د شرکت سره په تماس کې شول، هغه موږ ته همدا خبره وکړه چې نه ټیکټ 1500 نه دی بلکې 3500 یو خود کډری او خود دغمره ده. خو کله چې موږ خلکو سره په تماس کې شلو هغه ویل چې ټیکټ په قانوني ډول نه خرڅیږي بلکې تور بازار ده، حتی د سه خلکو مجبور دي چې په تاسو هم ټیکټ اخسته ده او مقصد چې اوس نوبت ته ورسیږي او د پرواز کی او کابل ته راشي. نو دغه مشکلات نلته ډیر دي اخوا ته موږ سره چې زمنګ موکلین په تماس کې دي د ډیورن د فرضي کرخې هغه غاړه ته چې افغانان بند پاتې دي هغه هم په ډیر بد حالت کې دي، اته چې موږ خبر یو په هندو او په پیښور په دې ساحو کې یعنی تقریبا تر پښو پسندګونو جنازي هم دې ته منتظر دي چې باید دوی انتقال شي افغانستان ته کابل ته راوړل شي او نور ولایتو ته، هغه هم الته بند پاتې دي. نو په دغه برخه کې اوس په دغه حساس شرایطو کې باید حکومت لاس په کار شي او زر تر زر دغه مشکل حل کړي. او بل غټه بدبختي دا ده چې من خپل مخصوصا د هند لپاره یعنی خپل اریانا افغان وای شرکت هم لرو، یعنی دوی کولای شي چې حکومت دغه پروازونه دې ته وسپاري ام خپل اریانا په دې کار کې ګټه کړي وا او ام به د خلکو سره یو همکاري وا ټیکټ به دومره جګېد نه. نو موږ نه پوهیږو چې دغه د فساد شتون دی څه مشکل دی په دغلته په دې هوانوردی کې چې دوی دغه پروازونه اریانا ته ور نه کړل بلکې خصوصي شرکت کامیر ته وسپارل چې هغه هم اوس دغه موقع نه په استفادې سره هغه حالت شروع کړی چې نه بيخي نه هغه په ویلو باندې خل شرمیږي چې کله هندستان کې موږ خلکو سره په تماس کې کیږو یعنی هغه بيخي نور په جړا دی او همدا وایي چې دیو طرف نه موږ سره پیسې خلاصې شي او بل طرف نه اته په 400 چې په 1500 باندې هم ټیکټ خرڅیږي په تور بازار کې. سره د دې چې موږ دلته تماس کیو چارواکو سره هغه موږ ته وایي چې نه هر څه منظم دي خو هلته ولوسونو چغې او فریاد چې واورو بيخي زړه خفه شي چې دا څه حالت دی په دې وطن کې او دغه ستونزه روانه ده. نو که چیرې توجه ورته ونشي زه فکر کوم چې ډېر مشکلات به نور هلته پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه اغلیون. خو څه فکر کوئ ولې حکومت په دې باندې نه دی توانېدلې؟ دلیل یې څه دی؟ تاسو ته دغه مسافرو چلته بند پاتې شوي دي یا کوم غونډې چې تاسو د دغه مسافرو د ستونزو د حلولو لپاره درلودې په دې باندې پوه شوئ چې اصلي لامل د دغه موضوع څه دی؟
اصلي لامل دا ده چې موضوع د فساد ده. موضوع د فساد چې نه دی هر څومره موږ ته دا چارواکي وایي چې نه دا مشکل نه ده موږ په دې باندې متيقین چې موضوع د فساد ده. دوی څنګه دا پروازونه کامیر ته وسپارل؟ خو پام دی په خاطر چې دوی په خپل برخه اخیسته ده وروسته د هغې دا پروازونه کامیر ته سپارلې. کنه زمونږ اریانا فعاله ده ولې اریانا ته نه سپاري دا پروازونه چې د هند نه زمونږ افغانان را انتقال کړي؟ خو د دې په خاطر چې فساد دلته موجود دی. که فساد موجود نه وای څنګه دا کار کېده؟ او بل طرف نه هلته چې زمونږ کوم استازي دي هلته چې زمونږ سفارت ته په هند کې یا په پیښور کې چې کوم کنسولګریانی دي هغه باید هلته وګوري، هلته باید توجه وکړي، هلته باید دغه ستونزې حل کړي. مخصوصا په هند کې باید دوی راشي پوښتنه وکړي چې دا ټیکټونه تاسو په څو خرڅوي؟ اته خلکو چې هلته ډیر مجبور شوي دي ځکه چې هغه ته بل لار نه ده پاتې، یا به په ټیکټ پیسې ورکوي او یا به هلته بیا پراته د هوټل مصرف به ورکوي، خپل د خوراک مصرف به ورکوي. نو ځکه هغه د ډیر مجبوریت نه مجبور دي چې ټیکټ واخلي. نو په دې کې کامیر شرکت چې دی د دې موقع نه په استفادې سره په تور بازار کې پاتې سو اته باندې هم ټیکټ دغه کړي خرڅ کړي دی او هغه هم پیدا کیږي نه پاتې سو کوم نه پیدا کیږي. نو دې کې حکومت باید داخلت زمنګ سفارت باید ته توجه وکړي. هغه کسان چې دغه موقع نه استفاده کوي هغه ته باید جزا ورکړي شي، هغه باید دغه پروازونه د کامیر نه واخستل شي بیت د اریانا ته وسپارل شي. وخت چې موږ خپل یو شرکت لرو چې هم کولای شي چې په خپل دیږي یو کومک د اریانا سره او هم کولای شي چې دغه پروسه په شفاف ډول سره وخت تر سره کړي، نو څه ضرورت دی ته چې دا پروسه کامیر ته وسپارله؟ یعنی موږ په دې باندې متيقین من خبرې چې دلته ټول د فساد موضوع ده او په دې کې رشوت اخیستل شوی او څل نور د فساد موضوعګانې دي ځکه دا موضوع تر ننه پورې هم لانجمنه ده. او هغه د زمونږ افغانان چې په هند کې دي مخصوصا په نورو هیوادو کې چې کوم خصوصي شرکت زمونږ کامیر چې دی چې راوړي بس دغه ته شکایت یعنی تر حد زیات موږ خلکو شکایت کړي چې بيخي دي ته مجبور شي چې په ټلیفون کې موږ سره جوړې دي چې تاسو زمونږ غمو او نخوي خیر موږ څوک ځانونو ته ور واچو که دلته ځانونه مړ کړو. اته مړي دي چې په یخچالو کې حکومت ته کوي چې نورې تاسو وباسي د خپل مړین د دې شفخانون او د دې اخچالون وباسي مګم دومره زمينه برابر نه ده چې هغه را انتقال کی افغانستان ته.
ډیر مننه اغلی. یو بل موضوع چې محمد تاسو د هند څخه یادونه وکړه او ځین نور هیوادونو څخه په ځنګړې توګه په دغه برخه کې مو د افغان حکومت هڅې د فساد څخه ډکه وبللې او دمو ویل چې تر ډیره پر پر هوایي چلند درو باندې واچول شو. خو د خو د هوایي چلند درو او یا هم د هوایي پروازونو موضوع و خو زمکنی تګراتک باندې هم دغه مشکل دی. تاسو د پیښور یادونه کړ پاکستان تاسو پویګه چې تر ډیره پورې پاکستان یا هم پیښور ته خلک تګراتک د زمکې لاره کوي په ځنګړې توګه هغه خلک چې دوی د درملنې لپاره ځي اقتصادي ستونزې هم ډېرې وي دوی د زمکې لاره ځي او پروازو ته هیڅ ډول اړتیا هم نه پیښیږي. د دغه خلکو یا د دغه مسافرو چلته د بن پاتې دی او د زمکه لارې هم دوی کولای شي تګ راتګ وکړي او لارې په بند دي د حلولو لپاره څه کار تر سره شوی دی؟
نو دا خو ما مخکې تاسو ته وویل چارواکو نه په مقصد د بهرنیو چارو وزارت دی چې په دغه برخه کې باید دغه د خلکو ستونزې حل کړي. هلته په پاکستان کې زمونږ قونسلګری شته زمونږ سفارت شته دی هلته نو دوی باید دغه مسایلو ته توجه وکړي. دوی چې هلته یوه ورځ هم تیرې خو غریب خلک دي مخصوصا که خورته چیزی داغه کسان دي چې د دې وس نه رسیدي چې هندستان ته لاړ شي ټیکټ ته تیاری وکړي نو دوی زميني لارې نه زی په خورته ولته د تداوی د پاره زی نو دوی مالته بند پاتې دي. تقریبا یو څو موده مخکې زمنګ ماکلینو موږ سره په ننګرهار کې تماسونی واغی ویل چې تقریبا 15 جنازې الته ولاړې دي چې باید موږ هغه انتقال کو افغانستان ته. هغه مریضان چې الته تلې وفات شوې دي نو دا باید موږ انتقال کو افغانستان ته. نو په دغه برخه کې موږ څو واري هغه مسول هغه بهرنوي چارو وزارت کې چې کسره تماسونی او هغه زمنګ پارلماني مسول سره ته موږ چې دغه مشکل تاسو حل کړئ. زمنګ ماکلین ډیر په خراب حالت کې دي دغه مشکل ته حل کړئ ځکه چې هغه باید ریشي خپل جس خپل مړي انتقال کړي او ورته د گزارې وسنه لري باید خپل وطن ته دایره شي. خو بدبختانه تر ننه پورې چې مونږ ګورو دغه مشکل اساسي ډول باندې حل شوی نه دی او حتی هیڅ توجه ته نه ده شوی. خلک ډیر شکایت کوي نو هم د بهرنوي چارو وزارت هم د ونوردی برخه کې باید زمونږ د دواړو لاس په کار شي په شریکه کارو کې او هم چې هغه سفارتونه یا قونسلګری چې زمونږ په نورو هیوادو کې دی هغه باید په دې برخه کې توجه وکړي. خو بدبختي دا ده چې دلته هیڅ یو ماهنګي دی ارګانونو په منځ کې نشته د دې په منځ کې کمنه نشته چې د سر خپل په منځ کې کینی او یو منظم پلان جوړ کړي د خلکو د انتقال لپاره. نو ځکه دغه بدبختي جوړه شوې ده چې منظم پروګرام د دې په منځ کې نشته نو ځکه هغه قصور چې د ټول د بیچاره ولس نه ویټوي.
تاسو ته بیرته راګرځو. ډیره زیاته مننه اوریدون کده د ټلیفون په کار خبرې باندې دوی ته خره غلاسو یو مهرباني وکړي.
سلام
مهرباني مشم صدا شما را بفرمایئ.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام بفرمایید صدای شما را میشنویم.
ملهم ما صاحب کامه ول سوالی نه تاسو سره پاړی کا کیما او داریان خور نه ځا چې خبره نه و چې د افغان مسافرین په ماغه ملکونو کې قرنټین شو او دا قرنټین نه بعد به را انتقال شو.
ډیر زیاته مننه تاسو پوښتنه مو وخت اغه لاریان ځکه تاسو د خلکو استاذ یاست او تاسو غوښتل
نو وختله. خو مشکل دا ده چې وس په ټول نړۍ کې دا ناورین روان دی مخصوصا د کورونا مشکل زخت ډیر شوی دی نو دا حق هیوادونه دي چې له خپل وګړو غمه وخوري. نو د افغانانو مسولیت خود دې په غاړه نه دی نو که چیرې افغان حکومت د انتقالین دلته باید ته شرایط برابر شي د څوار لسرزه د پاره د دوه هفتو د پاره په افغانستان کې قرنټین کی نو زمونږ مسولیت خود نور هیوادو په سر نه دی چې اوس موږ خپل د خپل د بام واوري د بل چاپ بام واچو. نو هغه وایي چې تاسو خپل ادب او باسي نور چارت دا بیرو تنیس خپل په وطن کې اورته ونیسي نو دا غي پورې ارتباط نه لري ځکه چې هغه خپل پښتونځو کې دی هغه خپل د خلکو غمو وخوري. دا د حکومت کار دی دا زمنګ د چارواکو کار دی چې باید قرنټین زین او تول لري تر څوار لسرزه پورې قرنټین کې. نو زه فکر نه کوم چې بل هیات به زمنګ غمو وخوري تر څو خپل ځان خپل غمو. ونخرو
په هوایی پروازونو په برخه کې تاسو ویل چې ځکه د هند کې مسافرګیر پاتې دي او د پروازونو لپاره ځانګړي یو شرکت ټاکلی دی د دې لپاره چې دوی پکې ویش کړی دی پیسې ویشلې دي او فساد پکې شوی دی خو په ځمکنۍ برخه کې دا چې تورخم نه خلاصیږي یا نور دروازې نه خلاصیږي تر څو افغانستان ته بیرته هغه کوم مسافر چې پاکستان ته تللی دي راوګرځي د دې لامل څه بولې آیا په دې کې هم فساد شته
دې که خو نور بغیر د موږ خپلته سیاسي مشکلات هم ډېر لرو یعنی خدای پاک موږ ته داسې یو ګاونډی راکړی چې په هر طریقه وغواړي یعنی دی غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي او زموږ خلک مجبوره کړي نو دا نه یوازې چې صحي مشکل دی یا د کورونا د مرض مشکل دی بلکې نور سیاسي مسایل هم پکې دي کې دخیل دي چې دوی غواړي زموږ افغانان او زموږ په حکومت یې راولي نو خو به دای چې د خبرو د لارې نه او زموږ چارواکي کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې تر څو د یو لنډې مودې دپاره یا د یوې ورځ دپاره یا د دوه ورځو دپاره صرف هغه کسان چې هلته تلي تداوی دپاره هغې دې خواته راشي او یا هم هغه مړي چې هلته وفات شوي دي کمبختانان او هغې هلته په ډېر بد حالت دي نو هغه را انتقال کړي نور هغه موږ نه وایو چې دی د عمومي لاره د تګ را تګ دپاره خلاصه کړي ځکه اوس دی لاره بنده کړې ده نه یوازې مشکل دا دی بلکې هغه زموږ تجارانو باندې هم لاره بنده کړې ده هغه ارتزاقي مواد هم چې راځي هغه لاریو باندې هم دی بندیز لګولی دی او هغې مالته په ډېر مشکل سره مخامخ دي ځکه دی د ورځې خاک پولي ورکوي پاکستان حکومت ته نو نه یوازې دا مشکل دی بلکې په اقتصادي برخه کې هم زموږ مشکلات پیدا شوي دي د دې لارې نه نو دا باید د خبرو د لارې نه شي باید افغانستان حکومت هغې ته قناعت ورکړي او هغې باید خپل سیاست کې بدلون راولي او په دغسې مسایلو کې باید فشار را نه ولي د افغانستان په حکومت باندې او اجازه ورکړي چې زموږ هغه خلک چې هلته بند پاتې هغې بېرته دې خواته د ډیورنډ د فرضي کرښې دې غاړه ته راواوړي او راشي او خپل هغه مړي را انتقال کړي او مریضان
کور مو ودان بېرته تاسو ته راګرځم میرمن یون یک مهمان دیگه ما آقای معصومی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین شما ریاست یا هم رهبریت بخش ترافیک هوایی افغانستان اداره هوانوردی افغانستان دارین آمار دقیقی به پیش شما وجود داره که چه تعداد مسافرها در کدام کشورها گیر ماندند
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما سلام خدمت شما میمان عالی فضلتان و شنونده های محترم رادیوی آزادی من مسئول بخش خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی هستم
درست
و در قسمت از اینکه چه تعداد مسافرین در کدام کشورها گیر ماندن برای اداره هوانوردی تشخیص از این مشکل است به این معنا که ما تنها میتونیم کسایی را که سفر کردن و تیکت دو طرفه خریدن
درست.
اونا را از شرکت های هوایی بپرسیم که چی داد مسافرین از شما تیکت دو طرفه خریداری کرده بودن اما بازگشت نکردن کوتی داد میشه مشخص شد
مشخص شده
هندوستان ما وقتی که در باره هندوستان فکر شد بخاطر کجا مسافرین بسیار زیاد بود و تعداد زیادشان مریضا بود مردمی که مشکل داشتن ما شرکت های هوایی در ابتدا وقتی که در فکر عزیز شدن که چگونه و مسافرین باید به افغانستان انتقال شد اولین کار ما بود که شرکت های هوایی بپرسیم که چه تعداد مسافرین از اونا به او طرف گیر ماندند که در حدود 750 نفر شرکت هوایی کامیار گفتند و شرکت هوایی آریانام در حدود 50 نفر یا 40 یا 50 نفر گفتند و اونا گفتند که مسافر میشانم تکت های خود قبلا تغییر دادن و در اون زمانی که مسیر دبی هنوز باز بود از اون مسیر به کابل آمدن بنان وقتی که ما میگیم چه تعداد مسافر تنها این تعدادی که فکر دو طرفه داره معلوم میشه اما کسای دیگه ای که در طول یک سال دو سال در این کشورها سفر کردن اونجا بوده باش دارن کار دارن ویزه اقامه دوامدار دارن یا ویزه دارن مشکل است که تعدادشان تخمین شده که چه تعداد باید چه تعداد به کابل میخوان برگشت بکنن و چه تعداد در کشورها موجود است
درست اما شرکت هوایی کامیر تعداد مسافرین خود بر اساس گزارشی که وجود داره بیش از 2500 گفته بودن با این ارقامی که شما گفتین این در تضاد قرار داره آیا ارقام اونا اشتباه است و یا ارقامی که شما دادین
نه خیر نی، معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس عمومی اداره اوانوردگی است که وقتی پلان بهی شد یا در صددی شدن که چطور میشه مسافرینی که در اون طرف گیر مانده اونا را به کابل انتقال بتن، اداره اوانوردی، خب شما میفهمید که اداره اوانوردی ملکی وظیفش فراهم نمودن تحصیلات و خدمات برای ترافیک هوایی یا برای پروازها و برای مسافرین در میادین است. خب از ما پرسیدن که چی تعداد مسافرین ما از شرکت های هوایی سوال مطرح ساختیم و اونا گفتن که در حدود 750 نفر، این چیزی که من براتون میگم این دقیق است، 750 یا در همین حدود کامیار گفتن و تعداد بسیار کم هم آریانا گفتن که مسافرینی هستن که اونا به طرف تکت خریدن و در اون طرف منتظر برگشت هستن. 2500 نفر که گفته شد یک تخمینی بود که شاید تعداد مردم دیگر باشه که تکت یک طرفه خریده بودن رفتن و یا در شرکت های هوایی دیگه مثل اسپایس جت یا ایر اندیا پرواز داشتن در اونا رفته باشن و تکت های بیشتر مردم تکت های یک طرفه میخرن، مردم میفهمید در هندوستان و تحصیل میرن و بعضی ها وجه کار میکنن در هندوستان. این یک تخمین بود در حدود 2500 نفر باید انتقال شد به کابل.
درست. ایدم
ابتدا
بله بفرمایید،
چرا که چرا باید کامیار تقاضا شد که کامیار باید این پروازا را انجام بده؟ معلوماتی که ما دارم از دفتر رئیس اداره اوانوردی از دو شرکت تقاضا شد که شما مسافرین تان آیا میخواین بیارین به کابل که ما با دولت این گپ بزنیم تا اجازه پروازای شما را بدن. شما میفهمین که من پروازا یا توقف پروازا تماما کشورهایی که بین افغانستان و کشورها پرواز وجود داشت از طرف او کشورها صورت گرفتن، نه از طرف دولت افغانستان یا اداره اوانوردی افغانستان.
درست.
به استثنای چین و ایران بقیه تماما از طرف او کشورها صورت گرفتن. بنابراین وقتی که ما پس میخواهیم که یک پرواز اجرا شه یا مسافر یک طرفه را پس به کابل انتقال بدیم، شرط اساسی و اولی است که او کشور موافقه کنه با این پروازا اجازه بده. به همین دلیل در ابتدا اداره اوانوردی هم از کامیار و هم از آریانا خواستن که شما اگر میخواین پرواز یک طرفه اجرا کنین، طبعا پرواز یک طرفه به این معنی که این طرف شما خالی میرین از طرف مسافر میارین. پاسخ آریانا در او اخی بود که ما مسافرین ما در حدود 30 تا 40 نفر است که به طرف تکت خریده بودن، سیستم ما نشان میده و اونا اکثریتش تکت های خود تبدیل کردن، بنابراین ما نمیخواییم پرواز اجرا کنیم. تنها شرکت هوایی کامیار، شرکت هوایی کامیار تقاضای 5 پرواز کرد، گفت که ما 750 نفر در 750 نفر مسافرین خود ما، اما ما 5 پرواز پلان میکنیم، یعنی 2000 یا 2500 که تخمین میشه که بتانیم کلش با اون تیاری که داریم اگر انتقال بدیم. خب وقتی که تقاضای اینا از طرف اداره اوانوردی ملکی به سفارت هندوستان در کابل داده شد و اونا با دولت خود امانگی کردن، یک مدت زمان گرفت سفارت افغانستان در هندوستان طبعا به قسمت کمک کردن، وقتی که اجازه داده شد بعدا سیستم که اوپن شد یا تکت فروشی شروع شد، معلوم شد از بیشتر از تعدادی که ضرورت بود یا تخمین می شد از این پروازها بیشتر مسافرین بوده که بعدا هم آریانا و هم کامیار دوباره تقاضا کردن که ما باز می خواهیم پروازها یک طرفه اجرا کنیم، که درخواستای اردوی اونا از طریق وزارت خارجه هم به سفارت هندوستان در کابل سپرده شده و هم به سفارت افغانستان در دیلی در جریان هستن که دوباره اجازه بگیرن و پروازهای بیشتره که این مسافرین انتقال بدن.
تشکر آقای مسئولی، به شما دوباره برمیگردیم. یک شنونده روی خط است، پرسش دارن به برنامه. بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم تلاش سبو نبیولا زبلین در زبل ارغنداب شیگان کلیسیدون که در وقت لغزنینه
میربانی خغل زبلی خبرون تا دیر زیاد خلق لست
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام په احترام او پرستنه می هم داده. میلمنو محترم، او ایا تاسو فکر نکوي زه د افغانستان کوم مسافرین چې بهر ته ځي، مثلا یو مثال د ایران در کوم، داسې په قاچاقي ځي، عینن هم دی د افغانستان حکومت اړي ستري دي، ځکه چې دی له ایراني شرایط سره خبرې نه کوي. کله چې موږ دلته ویزه پاسپورت ویزه ترلاسه کوو، هغه د ایران ویزه دومره ګرانه وي او هغه هم د ډیر لږ وخت د بصیر په دوه میاشتو دپاره، نو هغه لګښت یې پوره کولی نه شي. دوی مجبوره کېږي ایران ته په قاچاق دي. او بل یو تعداد افغانان چې اوس په ایران کې پاتې دي، ډیری چې دا خو راغلي دي، یو چې دا چې پاتې دي هغو سره زه خبرې هره ورځ کوم، هغه وایي دلته موږ ته ډوډۍ په نانوایی کې نه داخل کیږي او کوم کوم مریضان چې د کرونا په ویروس مبتلا کیږي له هغو سره بد چلند کیږي. د ایراني چارواکو چلند د ایرانیانو مریضانو په شان ورسره له افغانانو سره نشته. مننه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زابلی. یو بل اوریدونکی هم دی، دوی ته خره خلاص ویم خپرونه ته خلاص مهرباني وکړئ. بلی
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ به برنامه خوش آمدین.
زادی خوش ولای دې زادی میدان دی ولسوالۍ سره پاړی کا کیم.
مهرباني وکړئ خره خلاص پرونه ته.
مو دا ملوانونه دا پختره دی چې موږ د خوش ولای ټول مسافرین دي د عربی اماراتو ته ټول لوړ دي څه سی نو د سیوه خیا چې دای موته کوم چې معلوم دی اوري درې څو سو میراو دای زی ټپی خاتمه شولې دا ته په موږ کې معلومات روږي چې ټپی نوی وایي څه طریقه ته جوړوي کدای زی خاتمه شولې.
ډېر زیاته مرحبه مننه تاسو په ختنه موخته. یو بل اوریدونکو هم دی، دوی ته خلغلاس وي مهرباني وکي. بلی بفرمایین، تماس شما وصل شده، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین. مهربانی. بله تماسشان قطع شد. یک شنونده دیگر روی خط است، به برنامه بسیار خوش آمدین، بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی. اوکی
صاحب، تاسو و تاسو در رادیو الله، تاسو محترم اوریدونکو او محترم میلمنو ته نیک هیلی او احترامات وړاندې کوم. دغه نه د میرمن یون څخه مې دا پوښتنه ده چې هر کله دغه چارواکي او په ځانګړې توګه د چارو وزارت چې کوم دی او همداراز هغه زموږ استازي چې هغه په هندوستان او پاکستان او نور ګاونډي ممالک کې ناستې، زموږ د دغه افغانانو او د دغه مظلومو او د دغه بېوزلو د دغه مشکلات او ستونزو ته دوی فکر نه کوي، هغه ته لږدي او د اړوندو مشکلاتو او ستونزو په باره کې د دغه ممالکو د یادو ممالکو د استازو سره نه غږېږي. نو اخر دوی ناستې څه شي لپاره؟ دغه فساد چې دی، دا فساد خو یو نهایت لري، یو انتها لري. اخر دوی ولې په دې خلکو باندې زور سوی نه لري؟ دوی خو معاش اخلي، دوی خو مزدوران دي، وورا دوی خو دغه ملت پیسې اخلي. دوی ولې د خپل مسؤلیت نه درکوي؟ نو په دې باندې باید لوړ چې کوم زموږ چارواکي دي لکه ولسمشر، هغه باید په دې باندې فکر وکړي. د خلکو سره وغږېږي، خلک په ډېرو ستونزو کې اخته دي، ډېر مشکلات ورته مخته دي. نو دغه ستاسو د لارې څخه د ولسمشر څخه غوښتنه ده تاسو راډیو د لاس البته چې هغوی د خلکو ستونزو ته فکر وکړي. او بس دغه مو غوښتنه ده. السلام علیکم.
کور مو ودم. ډېره زیاته مننه مېرمن یون. فکر کوم د خغلی زابلی پښتنه هم تاسو ته راځي او روسي اوریدونکو هم تاسو څخه پښتنه درلوده. مطمئن تاسو د دواړو پښتنه اخیستې دي. لومړی پښتنه د خغلی زابلی د غزنی څخه دا و چې ولې افغان حکومت تر ډیره پورې هغه هیوادونو سره چې دوی د افغانانو ته تګ راتک کوي، د ویزې د تګ راتک او د لارو ستونزه نه حلوي؟
زه فکر کوم چې دا د سوړه موضوع نه ده چې اوس په دې باس کې دې مشکل باندې خبرې وکړو. کچېرې د ایران سره زمون د ویزې موضوع ده او یا د پاکستان سره، دا برسیره پر دې چې یعنی ډېر اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، اقتصادي اړخ لري، نور د ګټو د هیوادونو د ګټ موضوع ده. نو دا مشکلات اوس په دې موضوع باندې زه فکر کوم ډېر اوږد باس دی او باس پکې غواړي، مخصوصا سره د دې چې هغه حکومتونه موږ تاسو ته همیشه ویلي چې تاسو په قاچاقي لارو مه راځئ ځکه چې ستونزې لري. مګم بیا هم زموږ افغانان په قاچاقي لارو نه ځي او وایي چې موږ مجبور یو چې باید د قاچاقي لارو نه ځان ایران یا پاکستان ته دې ځای ته ورسو. خو مشکل دا دی چې دلته ستونزې زښتې ډېرې دي او دا وړه موضوع نه ده او نه زمونږ د حکومت د وسه ده. اوس مثلا موږ به څومره فشار په پاکستان را وړو چې تاسو موږ د پاره ویزه مثلا آسان کړي. یعنی هلته که موږ ګورو همدا اوس زه د ننګرهار استاد یم، تاسو چې قونسلګرۍ ته د پاکستان چې په جلال آباد کې دلته ورشي او هغه حالت وګورئ، نو زه وایم چې موږ به وګڼو چې بهتره دا ده چې په خپل هیواد کې یعنی مړه شو، مګم په دغه حالت باندې موږ باید ویزه وانخلو، لاړ نه شو. چې په دې کې هم خپله د پاکستان حکومت پکې دخیل دی او هم هغه فاسد چارواکي چې هلته دي او دغه ویزې خرڅوي او ولسته یعنی د دې خپل کمیشن نه اخلي، دغه ټول پکې شریک دي. او دغه همداسې په پاک ایران کې هم همدغه مشکل دی او دا د سوړه حلقه نه ده. په دې کې ډیر غټ غټ چارواکي شریک دي، په دې کې د ولایت څخه د ولایتونو چارواکي پکې شریک دي. یعنی دا یو خبیثه حلقه ده چې تر مرکزه پورې را رسیږي. نو د دې تصفیه کول او د دې پاکول یو وخت غواړي. سره د دې کچېرې سم حکومتونه افغانستان کې راشي او دغه مشکلات حل شي، کنه نور خو چې موږ ګورو هر څوک چې قدرت ته رسیدلی خپل د وس او توان په اندازې په دې وطن کې خرابې کړې دي، نور یې دا پریښي او د بانک حیثیت لري افغانستان دی لپاره، فقط پیسې پکې ټولې کې نور د دې هیواد ووزي. همداسې د وزارت خارجي مشکل هم همدا ده چې کچېرې موږ سم ډیپلوماټان لرلې په بهرنیو هیوادو کې چې واقعا افغانستان ته د افغانستان خاورې ته افغانستان ولس ته وفادار وي او د خپل په لیاقت باندې هلته تللي وي، هغه معیارونه چې یو ډیپلوماټ یې باید ولري هغه پوره کړي وي، نن به دا مشکل نه وي. خو بدبختي دا ده چې دوی هم د واسطو د لارې نه د پیسو د لارې نه په مختلفو نمایندګیو کې مقرریږي او بالاخره کله چې هغه چوکۍ ته ورسیږي نه بیا ولس په یادي نه بیا خلک په یادي، همدای چې افغانستان ورځ په ورځ مخ په تباه کېدو دی. نو زه بیا هم وایم چې بیا هم دام د حکومت وظیفه ده چې اول خپل حکومت ځان د مفسدونه د جاسوسانو نه هغه کسان چې دی وطن ته وفادار نه دي هغه نه اول ځان پاکي او بیا وروسته شروع کی هغه نمایندګیو ته او هغه ځایونو ته چې هلته واقعا باید افغانان وسی، هغه چې افغانان دي هغه چې په دې وطن درګیږي او واقعي استازیتوب د دې هیواد کړی شي، چې هلته زمونږ افغانان پراته دي په نورو هیوادو کې دا غي مشکل ووري دا غي لاره. موږ من هیڅ ته پارلمان همیشه هم دا خبره کړې ځکه زه تقریبا لس کاله په نړیوالو چارو کمیسیون کې وم او همیشه په بهرنوي چارو وزارت باندې فشار راو، تاسو د ډیپلوماټانو لیست مونږ ته راکړئ، تاسو مونږ ته وښایئ چې دوی څومره درجه د تحصیل لري، په کوم معیار او لیاقت تاسو دا تعین کړي، خو مونږ تر اخره پورې نه توانېدلو چې دوی سره یو توافق ته ورسیږو ځکه دوی زورواکي وو، مونږ ورباندې زور نه رسېده. او د ولسي جرګې فقط یو نظارت حق دی، نور خو اجرایه صلاحیت مونږ نه لرو چې مونږ اجرایه صلاحیت ولرو. همداسې اوس لکه دغه مشکلات چې په زمونږ د محصلینو بیرون دي یا زمونږ د مسافرینو چې بیرون پاتې همدغه څه داوانه وردی سره په همدې مسایلو کې کشو لاسو ګریوان یو. خو بدبختي دا ده چې دلته فقط زور ډېر حاکم دی په افغانستان کې او فساد او پیسه ډېر حاکم ده. نو ځکه هر کار چې کوو هغه هېڅ په دې وطن کې سور نه نیسي او بې ته قصور د زمونږ د ولس نه وځي. نو خدای د داسې ورځ راولي چې دا وطن د دغسې مفسدو او د دغسې زورواکو نه پاک شي او بالاخره هغه ګټه ولس ته ورسیږي. نو اصلي مشکل په دغه ځای کې
مننه ښاغلی معصومي، وو تر ډېره پورې کومه موضوع چې تاسو ورڅخه دا وکړول چې په دې کې فساد شوی دی د کامیار او د نورو شرکتونو، دوی ویل چې آریانا سره هم دا موضوع ورته ویل شوي وو چې آریانا دې هم خپل مسافرینو جوړ کړي، دوی څخه غوښتي وو چې آیا تاسو غواړئ خپل مسافرین بیرته راوګرځوئ که نه. تر ډېره پورې دا ستونزې بیرته په خپله هوایي شرکتونو باندې واچوله چې هغوی نه دي غوښتي یا هم هغوی ورته نه دي چمتو شوي چې دا مسافر بیرته انتقال کړي. نو د دې لپاره یوازې کامیر پاتې شو، مونږ دا کار هغوی ته ورکړو. نو
من هیڅ د اختصاصي کمیسیون په پارلمان کې همیشه دی راغواړو، همیشه دی سره دا بحث کوو. یعنی یوازې اوس نه، هغه وخت کې چې اوجاج انتقالېدل سعودي ته، موږ دوی ته وویل چې آریانا مخ په سقوط ته تاسو ورکړئ، دا د اوجاج پروسه آریانا ته ورکړئ چې آریانا په خپو ودرېږي. یعنی دغه آریانا شرکت چې دی دا زموږ یو ملي شرکت دی، نو دغه ته باید ډېره توجه وشي. مګم بدبختانه دلته یو حلقه ده چې دوی ورځ په ورځ غواړي چې دغه شرکت ضعیفه کړي او د فساد او د رشوت او د پیسو د لارې نه هغه خصوصي شرکتونه چې په افغانستان کې دي هغه په خپو ودري. په دې کې رئیس دا وانوردی سره دا موضوع یاده کړې ده، مخابرات ټول هغه څه چارواکي چې دوی پورې ارتباط لري دا موضوع ټول سره شریکه کړې ده. حتی موږ دوی ته ویلي چې تاسو ریاست جمهوریت هم یو مکتوب لیږئ چې ولسمشر په دې باندې خبر شي. مګر بدبختانه دغه خبيصه القچا کما د دوی نو غوړي چاري نه شرکت پخپودريږي دوی فقط هم دغه کامیر یا کتازي کې اوس په افغانستان کې فقط یو دغه خصوصي شرکت ته چې هر څه دوی غوړي ماکه کوي شي هم دا اوس په هند کې یوازې دا هغه چا چې یو طرفه ټیکټ اخستې داغي مشکل خو دغه د دوی ورته 900 ټیکټ خرڅي دغه کسانو چې دوه طرفه ټیکټ اخستې دي هغه هم وي چې اوس هغه په خوانه ټیکټ چې مونږ اخستې دي په یو نیم سل یا یو نیم سل یو طرف ته یو نیم سل بل هغه مو سوې مونږ ته نه راکې یو نیم منی مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو باید دا دوه چنده کې چې مونږ بیا تاسو بیرته انتقال کړو یعنی دغه موضوع بیا هم راګرځي په هغه کسانو باندې چې دلته حاکم دي او دوی نه غواړي چې د افغانستان دولتي شرکت یعنی آریانا شرکت دا پخپودریږي نو همدغه شرایط برابر کړي دي د کامیر دپاره د هغې سره په فساد کې شریک دي نو دوی هېڅ توجه نه کوي همدغه مشکل زموږ ولس ته مخامخ شوی دی خو چا ته یې وویل څوک د وانوردۍ رئیس نه بل کس هلته شته چې مونږ ورته شکایت وکړو هغه پورې هم دا موضوع ورسوله خو هېڅ توجه ته نشته دی ځکه چې دوی پوهېږي چې مونږ نه څوک پوښتنه نه کوي او نه د پوښتنې کوم ځای شته چې مونږ نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې دغه کار کړی نو ځکه هر یو خپل په سر دی او ولس بېچاره دغه څه په ستونزو او مشکلاتو ته لاسو ګرېوان
ډیره زیاته مننه آقای معصومی حلقه خبیثه در اداره هوانوردی زمینی یکتازی بعض شرکت های خصوصی را فراهم ساخته به گفته خانمیون و شرکت ملی آریانا که از کشور مربوط افغانستان برای زمینه زیر فراهم نساخته تا اونا بتونه که پیشرفت بکنه و حداقل کارهایی را که باید شرکت های هوایی انجام بده شرکت آریانا هم انجام بده و دخیل در فساد هستن.
ما میتونم بگویم که خب دهی شک نیست که شرکت هوایی آریانا یک شرکت دولتی شرکت ملی ملکیت همه ما هست و در قسمت اول در قسمت پروازهای حج باید بگویم همیشه تصمیم ای که پروازهای حج باید کی اجرا بکنه از بالا گرفته میشه یعنی حتی در سطح ریاست جمهوری و هر سال فقط به اداره هوانوردی مکتوب می از طرف وزارت حج و اوقاف که ما قرارداد انتقال آجیا را با فلان شرکت امضا کردیم بعدا اداره هوانوردی طوری که ما در ابتدای حرفای خود گفتم ما سر در قسمت خدمات رسانی بر اجرای پروازهایشان مسئولیت باز داریم که خب شما حالا پروازا رو اجرا میکنین بین اسکیجول پروازی تانم برای ما بیارین کدام تای ما به کدام میادین پرواز دارین مسائل پارکینگش هست پروسس مسافر هست اجازه گرفتن بعض میادین هست و طبعا اگر در خارج از افغانستان در عربستان در قسمت اجازه گرفتن یا سکلا تایم هایی را که میخواین همکاری داره ضرورت باشه ما در قسمت همکاری میکنیم دیگه این یک گپ بسیار واضح است که در تصمیم گیری که پروازهای حج برای کی داده شود اداره هوانوردی کدام نقشی ندارد طبعا اگر کدام جلسه گرفته شود کسی از اداره هوانوردی از به اداره هوانوردی منعیس یک بخش تخنیکی اگر ضرورت به کارهای تخنیکی شود حاضر خواهد باشند اما در قسمت از که شرکت هوایی کامیر در بازار یعنی پیش قدم از پیشتر پروازها دارند شما میدانید که بازار یک بازار آزاد است شرکت های هوایی مساوی برای کلشان زمینه خدمات فراهم میشه چی شرکت دولتی باشه و چی شرکت خصوصی باشه و این مردم هستن که باید تصمیم میگیرن که از کدام شرکت فرضاً تیکت بخرن به طور مثال وقتی که آریانا و کامیر اردو به هندوستان پرواز میکنن هر وقتی که ما اجازه پرواز آریانا را به مو کشور نداده باشیم او رو اخباس میشه انتقاد شبه زاده اوانوادی که شما به کامیر اجازه دادین به آریانا اجازه نداد وقتی که بردویش اجازه داده میشه شما ای گفتم این جزیات اگر برین بسیار وقت هم میگیره وقت برنامه تانو قدر نیست که هر سکتور کابل، دبی، ترکیه، عربستان سعودی، مسکو و کشورهای دیگه که ما پرواز داریم به هر کلامش که ما بریم تعداد پروازهایی که هر کشور با یکی دیگه میتونن اجرا بکنن به یک تفاهم نامه بین دو کشور میباشه فرضاً با هندوستان به طور مثال در حدود 20 چند پرواز در رفته هر کشور میتونه با کشور دیگه اجرا کنه یعنی 20 چند پرواز افغانستان درست یادم نیست یا 24 پرواز یا 27 پرواز به اون تعداد هندوستان این 24 پروازی که امتیاز ماست وقتی که ما دو شرکت هوایی داریم هر شرکت میتونه تصمیم بگیرن که چقدر پرواز میخواین انجام بده طبعا به شرکت هوایی آریانا مثل یک شرکت دولتی همیشه حق اولیت داده میشه، اما اونا تصمیم میگیرن همیشه تعداد پروازهایی که خود شرکت آریانا به هند، یک مثال براتون میدم، تقاضا کرده حتی دفته از پرواز نبوده، یعنی روزانه یک پرواز هم حتی خودشان تقاضا نمیکنن، اما کامیار در روز یک پرواز تقاضا میکنن. و مسافر خودم میسنجم که چی تعداد مسافر، همه ای گپا برمیگرده به مسافر، به مشتریان، به خدمات، که شما چی رقم خدمات ارزه میکنید و چقدر مشتری ها رو طرف خود جذب میکنید و چقدر مردم از شما تکر میخره با همقدر پروازش را بکنید.
درست.
هیچ مورد را شما با شرکت آریانا گرد بزنید، با مسئولینش گرد بزنید، هیچ مورد را واقفتا نمیتونن که به این مورد به جای ما، به عوض ما، به شرکت کامیار خوالیت داداشت از طرف اداری هوانوردی ما را پرواز اجازه ندن به شرکت کامیار اجازه داد. یا در گذشته شرکت صافی بود یا پامیر بود، به این ترتیب تقسیمات میشد، اما خوالیت همیشه به شرکت هوایی آریانا داده میشد و حال هم همچنین. شما ببینید در قسمت پروازهایی که در بدیلی حال اجرا شده، فعلا هم جریان داره که مسافرین که وجه گیر ماندن وارا بیارن، آریانا در ابتدا گفت ما نمیخواییم پرواز اجرا کنیم، اما به دبی پرواز خواستن، پرواز امروزای آخری که پروازها بند شده بود، ما سه پروازشون اجرا کردیم، پرواز آخریش هم باز لغو کردن، گفتن مسافر نیست. اما حال شرکت فلای دبی حاضر شده که امروز ما نو پرواز به شرکت فلای دبی، خبرم میتونید شما باش کنید، نو پرواز به شرکت فلای دبی اجازه دادیم که در سه روز شروع از 31 مارچ در سه روز، روز سه پرواز از دبی به کابل اجرا میکنن، که مو افغانایی که در اوجا ماندن یا از گذشته ها بودن یا کسایی که به کار رفته بودن یا کسایی که و سیاحت رفته بودن، در نو پرواز اونا رو به کابل انتقال میتن و از این طرف دوباره پس طیاره خالی میره. اگر کاریانا یا کامیر، و کامیر به دبی دی وقتا اجازه ندارد، تقریبا که دو سال شد، اگر آریانا ما این تقاضا را از ما میکرد از اداره هوانوردی که ما میخواییم به دبی پرواز کنم، یک طرف مسافر بیارم، امور رقم یک سی پرواز شد، ما گرد زدیم با این پروازهای دیگه هم طبعا پروازها طرف خود امارات بند شده، میدان هوایی ما تماس میگرفتیم، کوشش میکنیم که برایشان اجازه بگیریم، اما اونا حاضر نشدن یا نخواستن، شاید برایشان از نگاه اقتصادی درست نبوده که از طرف خالی بینه و از طرف مسافر بیاره. این چیزایی هست که از نگاه تکنیکی البته من میگم شاید مشکلاتی هم در بازی ستو در بازی جا موجود باشه، اما من یک بخش تکنیکی رو مسئولش هستم و کارهای ما
درست. دو انتقاد درست، دو شکایت و انتقاد جدی که در مورد اداره هوانوردی وجود داره، یکی که اینا نظارت کامل و درست ندارن، دومی که هماهنگی نزدیک با شرکت‌های هوایی و بخصوص با نهادهای دیپلماتیکی که در کشورهای مرتبط وجود داره ندارن. مثالش هم این که شاژدافیر سفارت افغانستان در دهلی اعلان کرد که اینا اجازه گرفتن و میتونن مسافران انتقال پیدا بکنن به افغانستان. شرکت یکی از شرکت ها هم فروش تکت را آغاز کرد در اونجا، در حالی که شما بعدن اعلان کردین و ما هم در این مورد گزارشی داشتیم که او اعلام نادرست است و هیچ نوع اجازه گرفتن نشده بود. در اینجا قربانی تعداد زیادی از کسایی که از این اعلان استفاده کرده بودن، از این فروش تکت استفاده کرده بودن و تکت گرفته بودن و باز هم اونجا گیر ماندن. یعنی واقعا شما نظارت و همچنان هماهنگی درست ندارین؟
نه خیر، اطور نیست. گفتم که وقتی که شرکت هوایی کامیر حاضر شد که ما میخواییم پنج پرواز اجرا کنیم از دیلی به کابل، از کابل به دیلی طبعا خالی میرفته را، ما موضوع را اداره هوانوردی شخصا خود رئیس اداره هوانوردی با سفارت هندوستان مطرح ساختن، درخواست کامیر با پلان پروازها بر اونا دادیم، اونا از ما تقاضا کردن که شما بگوین که چی داد مسافر، چند پرواز، پلان پروازی، اینا را برشان دادیم. بعدا ما را گفتن که ما ایره ارسال میکنیم امی درخواست به هندوستان تا اوج اداراتی که مسئول هستن، چون شهرم در قرنطین بود، پروازهای تمام پروازها با میدان هوایی دیلی بند بود، اونا تصمیم بگیرن که پروازها را اجازه شک دادن، باز ما بر شما اطلاع میدیم. ما منتظر بودیم که سفارت هند کابل چه وقت، طبعا اداره هوانوردی یک مرجع دیپلماتیک نیست، راستن با دولت هندستان با بخشای دیگه نمیتونه تماس بگیره، تنها مرجعی که هست بخش هوایی سفارت هندستان است.
بله.
پیش از اینکه خبر به ما برسه که همین پروازها اجازه داشته، اما ویدیویی که شما میگین پخش شد و شاید هم اونا در جلسه شنیده بودن، گفته شده بود که بله اجازه داده شده و عدمان به کامیان هم گفتن و یک تعداد تیکت هم فروخته شده بود. اما روز هم که از همکارای شما زنگ زدن ما برشان گفتیم که هنوز از طرف سفارت بر ما گفته نشده که اجازه داده شده.
اما تعداد زیادی از مردم در اونجا تیکت خریده بودن.
اینا کسایی که تیکت خریده بودن و عدمان باید انتقال داده شده باشن. ما ایتون امکان نداره که او کسی که در اون زمان هم که کامیار گفتن ما با کامیار تماس گرفتیم که شما تیکت فروختیم، گفتن بله به می خبره که امیر خمامت ما اوپن کردیم اما دوباره پس بسته کرده بودن سیستم است برای 1.5 ساعت در می حدود فکر می کنم باز بود. اما اون مسافرینی که تیکت خریده بود با کسایی بودن که انتقال شدن،
درست
کسایی ماندن که پروازا پر شد و دیگر تیکت ما در تماس بودیم با شرکت هوایی کامیار که گفتن هیچ گنجایش دیگر تا یک نفر دو نفره کسایی بودن که یک نفر دو نفره تا جای نمانده پروازا باز آمدن گفتن خیلی ما درخواست پروازای بیشتر هم میکنیم که اگر شبه که پروازای بیشتر به ما جاده بودن ما پروازا را اجرا کنیم که مسافرین باقی ماندن بیاید، چون هندوستان یک جایی هست که یک تعداد زیاد هم وطنان ما و شما در اوجه هستن، محصلین یا کسایی دیگه کار میکنن. مشکل است که آدم تخمین بزنه که چی تعداد میخواهند بیان، چی تعداد میخواهند در این حالت در اوجه باشن، چی داد میخوان کابل بیاید. وقتی که سیستم باز میشه تقاضا را میبینن که نه بسیار زیاد مردم میخواد، فکر میکنم مسئولین در حالت قرنطینه هستن، البته ترجیح میتن که به وطن خود بیاین، اما این از قبل مشکل است که آدم تخمین کنه که او چند هزار مسافری که در اوجه هست آیا او میخواد کابل بیاد یا در قرنطینه نموجه سپری کنه.
درست. به شرکتی که اجازه پرواز داده شده بود تا مسافران از هند به افغانستان انتقال بده، یکی از شکایات جدی که بر ما هم چندین تن از مسافران در اونجا شکایت کردن و در این مورد بر ما موضوعات متفاوت رسیده، حتی تصاویر از تیکت ها، تصاویر از نویت پروازشان و همچنان از نویت شرکت هوایی که بوده، انتقادشان از قیمت بلند تیکت ها که برشان از سوی از این شرکت داده شده بوده. چرا شما نتونستین حداقل امیر کنترل بکنین و در اونجا از فروش تیکت به قیمت بسیار بلند جلوگیری بکنین؟
خب یکی خب مشکلی بود که تیکت فروخته میشد در هندستان در یک جای در یک شهری که در قرنطین و ما بودیم در افغانستان در کابل.
درست.
مشکل اساسی و اولی مشکل از کنترل که کی تیکت میفروشه، کدام تراول میفروشه، تراول اینجا در کجاست، چرا قیمت میگیره، شاید تیکت فایده خودم میگیره. شما ببینید مشکل از نیه در ما در ایجا و هندستان و شهرم در اقالت قرنطی،
اما اعلان کرده میتونستین، آگاهی آماده ده میتونستین، شرکتی که این کار کرده یا تیکت ها را میخواست توزیع بکنه او را حداقل رویش نظارت داشته میتونستین؟
ایره ای کار شد، همین میخواستم امیره بگم. مگر شما متوجه باشیم در مورد روز هم اداره هوانوردی هم سفارت افغانستان در اونجا یک اعلامیه پخش کردن گفتن که تیکت ها قیمتش به این اندازه است، چون از یک طرف طیاره خالی میرفت تا به اون حالت نرمال که تیکت دو طرفه شما میخرین به این حالت هم قیمت باید آپریشن کاستی که سر شرکت هوایی میه و حاضر شدن در این حالت خالی از یک طرف برن و از یک طرف مسافر بیارن، اما قیمت ها مشخص شده بود و در اوجا گفته شد که هر کسی که قیمت بالاتر خریده اما صبح که میاد موتورهای بسی که از طرف سفارت افغانستان گاز داشته شده بود با کدام شرکت ترانسپورتی که نارند خالا بوده، اما انوایس ها یا بلی که اونا پرداخت کردن با کدام تراولنسی به کی اضافه تر از قیمت پرداخت کردن، اما در اوجا بس نماینده های کامیار بتن تا پیگیری شود که کی فروخته، از کجا خریدن. شرکت هوایی کامیر نماینده کامیر میفت که نمایندگی ما از این قیمتی که تعیین شده بالا نمیفروشه، اما وضعیت طوری بود که مشکل از کنترل در یک حالتی که در هندستان تیکت فروخته میشه او هم مردم مجبور و بازی هم اصلا بله تعداد مردم زیاد کسایی که میخواین سوء استفاده بکنن، تنها رای ما باقی مانده بودی که ما شرکت بگوییم که شما نمایندگی تا نباید تیکت قیمت
بفروشید
و اونا گفتن که نمایندگی ما تیکت قیمت نفروخته، شما این وایسایی را که هر کس تیکت خریده بگوییم تسلیم کنن ببینید نگره از نمایندگی ما بود که بالا خریده بودن باز ما گب میدنم، اگر میرن یک ترابلنسی میخرن و ترابلنسی در اون لحظه در یک نقطه شهر بالا چارج میکنن دیگه مشکل از حالا برای ما چی رقم ما بتانیم از او نظارت.
درست، پلانی که شما ترتیب کردین به خاطر انتقال مسافران افغان از دهلی به کابل است، اما مسافرای زیاد در شهرهای دیگر هند هم وجود دارن که اونا انتقاد کردن و شکایتهای با ما شریک ساختن، که پس مشکل ما چی میشه؟ ما چطور میتونیم که دوباره به افغانستان برگردیم؟ یعنی تنها ای محدود شده به میدان هوای دهلی کابل؟
خب همیشه پروازهای بین افغانستان و هندوستان همیشه از میدان هوایی دیلی نو بوده و تمام مسافرینی که در دیگر جوان زندگی میکنن از این طریق میرن. اما گفتی است که سایه کار هر اداره حال فرق میکنه. مثلا حال نوبت عزیز که کنسولگری هایی شاید افغانستان در او شهرها داشته باشه یا سفارت افغانستان، اول باید یک تعداد مسافرین کی ها هستن، چه تعداد هستن که میخواهند کابل بیان و افغانستان بیان، اونا معلوم شود تعدادشان. بعدا باز برمیگرده به اداره هوایی که ما با شرکت های هوایی گپ بزنیم، خب اینقدر تعداد مسافرین دیگه هم طور کمی فعلا هم به همین دلیل شرکت هوایی کامیر همچنان آریانا دوباره درخواست دادن پروازهای بیشتر اجرا کنند و درخواستشان به سفارت هندوستان به کابل داده شده و ما منتظر هستیم که دوباره اجازه گرفته شده به اون پروازها. اما با تعداد زیادتر مردم اگر چی از هندوستان و چی از شهرهای دیگه از کشورهای دیگه میخوان بیان، فکر میکنم نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در اوجا مسئولیت دارن که باید اونا اول تعداد مردم معلوم کنن، نمایندگی افغانستان در کشورها میکنن، افغانا باید مراجعه کنن و اونا باید تعدادشان را مشخص هندوستان باید تماس بگیرن که تعداد مردم در هندوستان در دبی مثلا در سعودی میخوان افغانستان بیان، که باز نوبت
از این برسته
که با شرکت
هوایی گرد داشته و اجازه پرواز گرد. سلامت باشین. تشکر میرمن. یون ده خلق و ده استازی پتوگه بانده تاسو تروز پوری چمره خپل مسئولیت ادا کرده ده او ده خلق و دستونز و ده لولو لپاره موسه کرده؟
یا بله، من ده موضوع خپل په کمیسون که شریک کرده او ده موضوع میاد کرده او پرگرامو تلرو چه خو پارلمان رخصت ده، حکومت د خو ټول قرنټین ده، نو ځکه موږ غوښتل چې په دې سبا یا بل سبا موږ یو جلسه ولرو او دغه موضوع د ټلیفون د لارې نه رئیس د کمیسیون او معاونین او د دې خو غړو د خو شریکه شوې ده، وانوردی سره کامیر سره ټول سره دا موضوع شریکه کړی ده. خو اصلي مشکل دا ده چې وانوردی چې ده دوی نظارت نشي کولای، نظارت نه لري، او یا دا چې دوی بی کفایت دي او یا دا چې په فساد کې او سره شریک دي، نو ځکه نظارت سم نه کوي. یعنی خپل کامیر چې ده هغه کوم نمائندګۍ چې دي دوی هلته ټکټ نه خرڅوي، وخت چې خلک مراجعه کوي ورته وایي چې ټکټ راکړه، دوی ته وایي چې ټکټ خلاص شو، مګم بر خلاف د تور بازار د لارې نه بیا ټول ټکټونه راوځي او په ډېره لوړه بیه خرڅوي. دا نه یوازې اوس د هند موضوع خو لا اوس پیدا شوی، یعنی په نورو تقریبا دو درې څلور میاشتې مخکې موږ څو واري وانوردی کسان چارواکي راوغوښتل، خپل کامیرم راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسو نه یوازې بهر کې بلکې په داخل کې هم چې دغه داخلي پروازونه موږ ولایتو ته لرو، د یو دم نمایندګي وایي چې ټکټونه خلاص شول، حال دا چې دوه ټکټ هم دوی نه یې توضیح کړی وایي ټکټ خلاص شو، نو بالاخره تور بازار ته راوباسي او په ډېر لوړه بیه خرڅوي. دغه خپل وانوردی شرکت په دې ټولو مسایلو کې دی خبر دی، ښه پرې پوهېږي. دغه مسایل موږ ټولو سره شریک کړي، دغه د هند موضوع، دغه د نورو مملکتو موضوع، خپل داخل کې دا پروازونه، دغه ټول مسایل موږ هوانوردی سره شریک کړي دي، دوی په خبر دي. مګم بدبختانه یا بیا هم زه خپل خبره تکراروم، یا دا چې بې کفایت دي او یا دا چې په فساد کې سره شریک دي، نو ځکه د دې مشکل غم نه خوړل کیږي. د هغه ورځ نه چې د خلکو ناری سوری پورته شوي په هند کې، نه یوازې هند کې، نورو مملکتو کې، نو موږ همیشه دوی سره په تماس کې، د خپل کمیسیون د طریقه د رئیس سره، رئیس زموږ د دوی سره په تماس کې، د کمیسیون معاونین په تماس کې، وام دا موضوع سره شریکو چې دغه مشکل دی، تاسو د دې د حل لار پیدا کړئ. خو بدبختانه چې دوی په افغانستان کې دا مشکل حل نکنو، په هند کې به څه حل کی؟ او خپل د کامیر شرکت، یعنی ټول خلک ته خبر دي، خپل دا چارواکي ته خبر دي چې دوی خپل ټکټ د نمائندګۍ د لارې نه خرڅي، کله چې تور بازار ته وړاندې کیږي قیمته، دا موضوع موږ سره شریکه کړم، دغه نتیجه
کور مودن میرمنی ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ. آقای معصومی از شما هم بسیار زیات تشکر. درنو اوریدونکو کرونا جدی ونیسئ او په دې هیله چې دا نړیواله وبا لمنې ټوله شي. تر راتلونکي خبرونه چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. الله مو مل. اوس رحمت الله افغان تاسو